سلامونه ستړي مشي دا ماسپخین په بخښنې سره د مازیګر څلور بجې شوې د خبرونه ته مو از فرید سیال د تای روشان د تخنیکی چارو په سمبالښت ترکلای کو خبرونه په خبرونه پیلو تورخملار نن یو ځل بیا د خلکو موټرو پر مخ پرانیستل شو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او سنېو ګډو خونی مشر خان جان علي کوزي ساده رادیو ته ویل د مهمه ترانزیتي لار 40 ورځې مخکې تړل شو او نن سهار د هر راز موټر پر مخ پرانیستل شو بلخوا د خیبر پختونخوا د ګمرک ادارې چارواکو د ساده رادیو مشال څنګه ته ویل شو د طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم لار د خلاصېدو پریکړه وشوه د تورخم لار د جنوري په 13مه د پاکستاني چارواکو لخوا له افغان لارې چلونکو او ناروغانو څخه د ویزی غختلو پر سره د اختلافاتو لکبله تړل شي و تراپورن لمخې لا تورخم سره هم بهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ نور ترانزیتي لارې هم پرانیستل شوې دي پاکستاني چارواکو مشال اډیو ته ویلي چې د مارچ تر پای موټر چلونکو ته مهلت ورکړي سو د پاکستان ویزی واخلي دا په داسال کې د چې په کابل کې د پاکستان سفارت افغانانو ته د ویزی او د ورکولو لړۍ سخته کړې ده د بخندړيوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترض او افغان خوځو ته لسته ورکول لاس واخلي د سازمان په خپل شبکې لیکلي دی چې یو لیک د طالبانو د استخباراتو د اداري رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د یوې فعالې منیجي صدیقي د شکنجې د راپورون له کبله لیکلی دی او پکې اندېښنه څرګنده کړې ده په لیک کې یادونه شوې ده چې طالبانو میرمن صدیقي له خپلې کورنۍ او مدافع وکیل سره د اړیکو همداراز روغتي امکاناتو ته د لاسرسي له حقه محرومه کړې ده د بخښنې نړیوال سازمان د خوځو د حقونو د دې فعالې د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې ده په لیک کې له طالبانو غوښتنه شوې ده چې د افغانو میرمنو د هغوی د کورنۍ د غړو د خپل سرو نیونو لړۍ بند کړي طالبانو د بخښنې نړیوال سازمان د لیک ته تر اوسه خبرګون نه دی خوده خو د فعالانو خزو د نیولو اړوند راپور نه لدی مخکې هیڅ کله هم نه دی تایید کړی متحده ایالاتونه وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلیږي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی ودان تل پاتوله پرون په یوې خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې طالبان لوی خو غواړي چې په رسمیت پیژندل شي او له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منلو نه دي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یو نما په یو وروستي راپور کې ویلي دي چې د طالبانو حکومت د خوځو پر کار زده کړو تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراتولو په تور د خزو خپل سرو نیولو ته دوام ورکړی دی یو نامه په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل درې میاشتنی راپور کې چې پرونی خبر کړی ویلي چې پر افغان خوځو د زده کړو کار تګ راتګ او حجاب لګیدلې محدودیتونه د طالبان د حکومت امر بالمعروف لخوا تطبیق او څارل کیږي د پلازمینی کیف په ګډون د اوکراین پر څو خارونو د روسیې د راکټي حمله په نوې څپه کې ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي دي د کیف د خار والی وایي چې د دې خار په دریو ناحیو په حمله کې یو میرمن وژل شوې او نه نور ټپیان دي د اوکراین په دویم لوی خار خارکیف کې هم د روسیې پوځ پر ملکي اهدافو توغندي وشتلې چې په پایله کې دوه میرمنې وژل شوې او اته وشتنه ټپیان دي او د دنیپروپتروفسک پر هاولو هارت خار په بریت کې یو تن وژل شوی د روسیې پوځ په دې وروستیو کې په اوکراین کې پر ملکي اهدافو حملو ته زور ورکړی دی او د کرکټ د 19 کلنو لوبډلې په 500 ورځ نړیوال جام کې د افغانستان او نیوزیلند لوب روانه ده په چې افغانستان وګټل او د توپهنې پریکړې وکړه افغان لوبډلې نږدې 22 اورونه ولوبول او د ټولو لوبغاړو لس وزیدو وروسته سیال لوبډلې ته د 29 منډو هدف ټاکه اوس د نیوزیلند لوبډلې توپهنه کوي او تر اوسه یې په 2.1 اور کې 250 منډې کړې او 15 لوبغاړي سوځېدلې دي خبرونه مو واوریدل تاسو اوس کولای شئ د ساده رادیو خبرونه څلور ساعته د سهار شپږو د مخام تر شپږو په لندو څپوندو نسويش او پنځه ویش مترو د مخام شپږو د سهار تر شپږو په منځني څپاتو لشپږ نه واوري وړاندې سره خبرونه کې د مطالبه واوریدل شي تا اخر لسورزنی زندروستا دا تورخم دروازه دا افغان سوداگرو پر مخ خلاص شو. خدا شو افغان سوداگرو تا په دغی لسورزی که چمره توانه اخته؟
شخصا زخبلا چې ما د ورځې $3,000 ان روزانه دا تاوان ما ته رسېده چې دغه اته ورځې یا نهه ورځې یا لس ورځې چې دا لاس لاره بند نو تقریبا یو 1,500 روپۍ زیاته کم داسې تاوان خو ما ته رسېدلی.
وړاندې به په ټوله کې دا چې په دغې لس ورځو کې دا لار بنده وه څومره افغانستان او اخوا پاکستان ته توان اوښتی، په دې اړه درته جزئیات لرو. همدارنګه د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې د سیګار د راپور په اړه باندې چې د طالبان حکومت سره د امریکا د مرستو په اړه باندې راپور خپور کړی، د دغې راپور جزئیات به هم تاسې ته درکړو. په کندهار کې به په دې اړه هم درته جزئیات لرو چې هلته د نازوانه خبر رغول کیږي. دا چې خپله نازوانه څوک ده او د افغانستان لپاره څه خدمات کړي په دې جزئیات شته. که وخت پات شو ساسي پیغامونه به هم راواخلو، نور مطالب هم شته. منځ هم غواړم
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. د بارونکو موټرو به ویزلرونکو ناروغانو په وړاندې ل یولس ل لس ورځې بندیز وروسته د تورخم دروازه بیرته پرانستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې مسؤلین وایي پرته له کوم قید او شرط د تورخم دروازې په ګډون پاکستان سره ټولې ترانزیتي لارې نن پرانستل شوې. بل پلو یو شمېر سوداګر چې له تیرو څو ورځو راهیسې لسګونو موټر دواړو خواو ته بند پاتې وو، ازادي راډیو سره خبرې کول چې میلیونونه افغانۍ زیان ورته اوښتی دي. تفصیل په
د تورخم دروازه ل یولس ورځنی بندیز وروسته د باروډونکو موټرو او سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شو. په تورخم کې د پاکستان د ګمرک یو چارواکي د نوم د نخ پرولو په شرط د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي چې 13 ورځ د دواړه لوریو ترمنځ په غونډه کې پر دې سلا شوی چې افغان موټر چلوونکو ته د مارچ تر 13 وخت ورکړل شي چې هغوی ویزه ترلاسه کړي. خو د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان علي کوزي نن ازادي رادیو ته وویل د تورخم دروازه پرته له کوم قید او شرط د باروډونکو موټرو په وړاندې پرانستل شو.
کوم خاص شرایط نه لري، د بخوا په شان ته تجارت جریان لري. نو زه فکر کوم چې د دواړو ملکونو په زیان و دا ډېر ښه کار وشو چې خلاص شول. تقریبا $40,000 په دغه لسو ورځو کې افغان او پاکستاني مقاماتو ته نقص رسیدلی دی.
دغه راز د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان عبدالسلام جواد هم نن له غرمې مخکې ازادي راډیو ته وویل نن له پاکستان سره ټولې ترانزیټي لارې د سوداګرو په وړاندې بیرته پرانستل شوې. خو نوموړي دا ونویل چې دا لارې د کومو شرایطو پر بنسټ پرانستل شوې دي. د تورخم دروازه یولس ورځې وړاندې د رواني جنوري په 12مه د پاکستان له لوري تړل شوې وه. پاکستانی لوري د باروډونکو موټرو چلوونکو او دغه شان ناروغانو ته د ویزې او پاسپورت شرط ایښی او ویلي وو چې بې له ویزې او پاسپورت هیچ چاته په تورخم د اوښتلو اجازه نه ورکوي. د سوداګریزو لارو د بندېدو په پایله کې دواړو غاړو ته زرګونه موټرې چې د ایران او منځنۍ اسیا څخه د سبزیجاتو، پیازو او تازه میوې لیږدوي بندې پاتې وي چې د سوداګرو په وینا میلیونونه افغانۍ زیان ور اوښتی دی. د امام الدین په نوم یو افغان سوداګر چې تورخم کې دواړو غاړو ته تر 160 پورې موټرې بندې وي، ازادي راډیو ته ویل
یو شپته یو پورې ګاډی مې هغه خوا ته ولاړ دی او دې خونه پیاز دی او 50 پورې پیاز ولاړ دی. تګ راته په دې ډول شروع دی، زیان وخت دی، خلکو ته زیان وخت دی. توان چې کم نس کم ماته وخت وي 5 میلیون شپږ میلیون پورې موته افغانۍ دا توان وخت دی. نو
دغه راز دوه نور افغان سوداګر نواب هاشمی او انور افغان چې د غلام خان بندر للارې پاکستان سره سوداګریزه راکړه ورکړه کوي، دوی ته د اوښتو زیانونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
شخصا زه خپل چې ما د ورځې $3,000 ان روزانه دا تاوان ما ته رسېده چې دغه اته ورځ یا نهه ورځ یا لس ورځې چې دا لاس لاره بند نو تقریبا یو 1,500 روپۍ زیاته کم داسې تاوان خو ما ته رسېدلی.
غلام خان بارډر هم خلاص شو او تورخم هم خلاص شو. یقین دا وکړه چې په ملیونونو ډالر د خلکو تاوان وشو، د افغاني تجارانو تاوان وشو، د پاکستاني تجارانو تاوان وشو. پاکستان صادرات ته ډیر زیات تاوان ورسېده، د افغانستان صادرات واردات ته تاوان ورسېده. خپل زما تقریبا 144 متر مال پکې ولاړ و، 144 متر مال تقریبا د پسلو کې 50% مال خراب شوی دی.
دا سوداګر ادعا کوي چې د پاکستان حکومت د افټا سوداګریز تړون خلاف پر خپل سر پریکړه کوي او د مالیه د لوړولو ترڅنګ له افغاني لوري سره له مشورې او خبر ورکولو پرته سوداګریز لارې تړي. د پاکستان لړمحالي حکومت په 2018 زیږدیز کال کې د بارډر منیجمنت په نوم د پولي سنبالولو پالیسی عملي کړي او بغیر له پاسپورت او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ راتګ وکړي. ولا ترانزیت تجارت سره اړوند افغان او پاکستانی سوداګرو او موټر چلوونکو پرته له ویزې د یو بل هیواد ته د تللو اجازه لرله. دوی بخپل شناختی کارډونه او تذکيري کارولې.
موږ بخپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بیرغون لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور خبر کړی دی. په دې راپور کې سیګار نیوکه کړې چې د امریکا د بشري مرستو ادارې د پروګرامونو د تطبیقونکو مؤسسو د څېړنې مقررات له پامه غورځېدلې. د چولی ورزو صفی الله ستانکزی د چي جزئیات راکړي.
د امریکا حکومت د افغانستان په شمول په ځینو هغو هیوادونو کې چې له خطر ډک بلل کیږي د همکارو او تطبیقونکو مؤسسو په اړه د څار یو ځانګړی میکانیزم تعقیبوي. د سیګار په راپور کې راغلي چې د امریکا د پراختیایي مرستو ایجنسی یو ایس ایډ د ځانګړي څار دا میکانیزم تطبیق کړی او دوی یې له کارونو رضایت لري. د سیګار راپور په عین حال کې نیوکه کړې چې د یو ایس ایډ اړوندې د بشري مرستو بیرو یا دفتر چې له یو ایس ایډ څخه جلا خپل کار مخته وړي د تفتیش مقررات سم نه دي رعایت کړي. سیګار انتقاد کړی چې د بشري مرستو بیرو د عاجلو بشري مرستو د ویش پر وخت شاوخوا 13 میاشتې د خپلو همکارو او تطبیقونکو مؤسسو په اړه د څار یو لړ ځانګړي مقررات نه دي پلي کړي. په راپور کې راغلي د بشري مرستو د دفتر دا کار په دې معنی دی چې د ادارې اتو غیر دولتي مؤسسو او د هغوی قراردادیانو ته شاوخوا 40 میلیون ډالر ورکړي چې ښایي اصلي خلکو ته نه وي رسیدلي. د راپورونو په اساس امریکا متحده ایالاتونو د طالبانو له بیا واکمنې دوه رئیس له افغانانو سره څه باندې 2.3 میلیارد ډالر مرسته کړي. په تیرو څو میاشتو کې د امریکایي مفتشینو او استازو په منځ کې د دغو مرستو د ځینو برخو د ځای کېدو یا طالبانو ته د رسیدو په باب نیوکې او اندېښنې زیاتې شوې دي. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر مایکل مکال شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کمیټې په یو مجلس کې ویلي وو د امریکا مالیه ورکوونکو له پیسو تر ټولو زیاته ګټه طالبانو ته رسیږي. طالبان د متحدو ایالاتونو د مالیه ورکوونکو له ډالرو څخه تر بل هر وخت زیاته ګټه پورته کوي. هغوی له غیر دولتي مؤسسو څخه غلا کوي تر څو خپل جنګیالي بډایه کړي او خپل ځواک پیاوړی کړي. د 2023 کال په اکتوبر کې هم د سیګار ادارې یو راپور چې ویلي وو د امریکا د مرستو ځینې برخې د طالبانو استاد رسیږي د امریکایي استاد اندېښنې پارولې وي. د سیګار ادارې په دې اوسنی راپور کې چې د دوشنبې پر د جنوري په 2 خبر کړه یادونه شوې چې د طالبانو په حکومت کې د پېستلا اقتصاد وزارت سره شاوخوا زر غیر دولتي مؤسسې ثبت او راجستر شوې. د سیګار په راپور کې هغه اندېښنو ته اشاره شوې چې په ځینو دغه مؤسسو کې طالبانو خپل کسان مقرر کړي یا په خپل د مؤسسې ایجاد کړي څو کولای شي د امریکا له بشري مرستو د ځان په ګټه کار واخلي. د طالبانو حکومت لا تازه د سیګار د دې راپور په اړه څه تبصره نه ده کړې، خو مخکې ویلي وو دوی د امریکا یا نورو هیوادونو د بشري مرستو په برخه کې لاسوهنه نه کوي بلکې یوازې خلکو ته د رسیدو لپاره همغږي کوي. د سیګار په مخکنیو راپورونو کې بیا دا اندېښنې هم ښکاره شوې چې د طالبانو حکومت د امریکا د بشري مرستو په پلي کوونکو مؤسسو باندې له حده زیاته مالیه او نور فیسونه لګولي او له دې لارې لسګونه میلیون ډالره ګټه پورته کړې ده.
راپور کې مو واردل چې د افغانستان د بیرغمل لپاره د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې سیګار د امریکا د بشري مرستو د تفتیش په اړه نوی راپور کړی او په دې کې د امریکا د هغو مرستو په اړه باندې چې د طالبانو له حکومت سره شوې دي او کېږي چوسیات ورکړی و. بل په لور د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت وایي د مدرسو فارغان او طالبانو ته د لسانس او ماستری اسناد ورکوي. د چي له مدرسو دغه کسان په څو دورو کې فارغيږي او همدارنګه د خونځي او مدرسو د زده کړو ترمنځ توپیر څومره دی په دایره پور کې ورو.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت ته په هنې له وزارت سره په همغږي په 14 ولایتونو کې د مدرسو له فارغانو د ازموینو د اخیستو لړۍ پیل کړې. د لوړ زده کړو وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې په ازموینه کې له بریالي کېدو وروسته به د خامسه دورې فارغانو ته د بکلوریا، د عالیه دورې فارغانو ته د لیسانس او د عالمیه دورې فارغانو ته د ماسټرۍ اسناد ورکړي. د طالبانو د پوهنې وزارت هم پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د دې وزارت سرپرست په کابل پوهنتون کې د مدرسو د فارغانو او طالبانو د ازموینې له بهیر څخه لیدنه کړې او د طالبانو د علمي کچې په ارزونې او د دې بهیر په دوامې ټینګار کړی. د دې دواړو وزارتونو د معلوماتو پر بنسټ په دې ازموینو کې به د مدرسو 5000 طالبان او فارغان ګډون وکړي، خو د پوهنتونونو یو شمېر استادان بیا د طالبانو د حکومت دا کړنه غیر اکاډمیکه او د افغانستان د تحصیلي نظام په زیان بولي. د پکتیا پوهنتون د اقتصاد پوهنځي مخکینی استاد جانداد جهانی وایي طالبانو دا پریکړه ځکه کړې چې په خبره یې خپلو ملاتړو ته په مختلفو ادارو کې د کار کولو لاره خلاصه کړي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
له مدرسو چې راغلي دغه کسان سیبیلن بلاخره ورته د لسانس او ماسټری سندونه ډالۍ کیږي. د کار په بازار کې د هغو خلکو ځای نیسي کوم چې په کلونو کلونو یې په رسمي او منظم ډول باندې زده کړې کړې دي او ځان یې د همدې کارونو لپاره آماده کړی دی.
د خوست د شیخ زاهد پوهنتون مخکینی استاد ډاکټر نور الله خان بیا وایي دغه ډول کړنې د افغانستان د تحصیلي اسنادو ارزښت کموي.
مدرسه په 8 کال کې ملایي اسناد ورکوي او لیسانس په 14 کال کې اخیستل کیږي، نو دا امکان نه لري چې دوی د لیسانس شي. بس همدا کافی ده کنه چې دوی قاریان دي، همدا کافی ده چې دوی د حفظ اسناد لري، همدا کافی ده چې دوی د ملایي اسناد لري. د پوهنتون اسناد د پوهنتون اسناد دي، د مدرسې اسناد د مدرسې اسناد دي. دوی اوس چې کله دا اسناد په یو بل کې ادغاموي، مطلب دا چې دا د پوهنتون اسناد هم یو وخت بیا ارزښت کوي.
د طالبان حکومت داسې مهال د مدرسو فارغانو او طالبانو ته د لیسانس او ماسټرۍ سندونو د ورکولو لړۍ پیلوي چې تیره میاشتې د ملکي لوړو زده کړو قانون هم لغوه کړ. همداشان د طالبان حکومت د لوړو زده کړو سرپرست وزیر په هرات کې ویناست ته ویلي وو چې د تثبیت سوی په ازموینه کې به له ملایانو او طالبانو سره سختي نه کیږي او هغو ته به ډیر ارزښت ورکول کیږي چې ډیرې چاودنې یې کړې وي. طالبانو له بیا واکمنې دو وروسته کله یوې خوانجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو او پوهنتونونو څخه منع کړې، خو په وړاندې مدرسو ته پاملرنه زیاته کړې. د طالبانو د پوهنې وزارت تر دې مخکې ویلي وو چې په هر ولسوالۍ کې 10 مدرسې جوړوي او په دې مدرسو او نورو تعلیمي او تحصیلي ادارو کې د 100,000 هغو استادانو د ګمارلو خبره هم کړې وه چې په دیني برخه کې زده کړې کړي وي. یاد وزارت همداشان ویلي دي چې په هر ولایت کې یوه لویه جهادي مدرسه هم جوړوي چې تر دې حاله په 500 ولایتونو کې جوړې شوې دي. که څه هم طالب چارواکي وایي چې په مدرسو کې دینی مضامین تدریسېږي، خو منتقدین بیا ادعا کوي چې دا مدرسې د ترهګرۍ د ودې لپاره جوړې شوې دي.
نن د ځوان فکر په پروګرام کې د افغانستان په وخت د ماخام لوت راتو په همدې موضوع خبرې کوو چې مدرسې او د ښوونځیو ترمنځ زده کړې څومره توپیر لري. تاسو هم کولای شئ چې په دغه وخت کې بیا زموږ پروګرام ته زنګ ووهئ.
ازادي راډیو ته ورجوینیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس مهم په غزه کې د جګړې رستي جزئیات ته ورشو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د اسرایلو پوځ نن اعلان وکړ چې په غزه کې څلور وشتنه سرتیری د حماس ډلې په برید کې وژل شوې دي. دا سرتیری داسې مهال وژل کیږي چې د غزې د تړنګې په جنوب او مرکز کې جګړو زور اخیستی. اسرایلی ځواکونه په دې سیمو کې د حماس پر ضد چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني حملو ته دوام ورکوي او غواړي د دې ډلې وسلوال تصفیه کړي. د اسرایلو پوځ وایي پېښه هغه مهال وشوه چې سرتیرو یې غوښتل په غزه کې د دوو ودانیو د ویجاړولو لپاره په هغو کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای کړي، خو د حماس یو اورپکی هغه ټانک پر راکټ وویشت چې د هغو امنیت یې نیولی وو او د ټانک د چاودنې له کبله یوه ودانۍ پر اسرایلي سرتیرو ړنګه شوه. د اسرایلی پوځ ویان دانیل اګاری وویل چې دوی لا هم د پیښې د څرنګوالي په اړه څېړنې کوي. د پوځ ویان زیاته کړه چې اسرایلی پوځیانو غوښتل د اسرایل د سرحد په 600 متره کې د غزې دا سیمه د تروریستانو له تاسیساتو پاکه کړي، څو هغه کورنۍ چې د اکتوبر په 8مه د حماس په برید کې لخپلو مینو بې ځای شوي وو بیرته خپلو کورونو ته ستنې شي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په خپل نننې وینا کې ژمنه وکړه چې پاوز به په غزا کې عملیات تر هغه ونه دروي چې پوره بریا یې نه وي ترلاسه کړي. هغه ویل چې نن د اسرائیلو لپاره یو ډیره بد ورځ وه، خو د خپلو اتلانو او د خپلو خلکو د ژوند لپاره به دا جګړه ونه دروي. د اسرائیلو د دفاع وزیر یوف ګالانټ وویل چې دا جګړه به پر روانو لسیزو کې د اسرائیلو تقدیر وټاکي او د هدف ته د رسیدو لپاره قرباني پکار ده. د 2023 کال د اکتوبر په 8مه د اسرائیلو پر خاوره د حماس ټلې لبري دروسته چې اسرائیلو په غزه کې پوځي عملیات پیل کړل، دا په دې سیمه کې د اسرائیلي پوځ تر ټولو لوړ تلفات دي. د حماس په برید کې نږدې 1200 اسرائیلیان ووژل شول او شاوخوا 240 تنه نور یرغمل شول. په غزه کې د اسرائیلو په عملیاتو کې د غزې د روغتیا وزارت د چارواکو په وینا نږدې 25300 فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیلو پوځ وایي چې په غزه کې د عملیاتو هدف دا دی چې د حماس ډلې جرړې وباسي او پاتې 130 تنه برمته خوشي کړي.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
اوس به کندز ته ورشو. په علی آباد لوسوالی کې به د یو کلی کې د یو پل د رغیدو د چارو پاړه باندې جزئیات ترکو.
د کندز په علی آباد لوسوالی کې د 15 متر په اوږدوالي او نړیدلې پل د بیا رغولو په حال کې دی. په نومړي لوسوالی کې د یو سوداګر لخوا د یو نړیدلې پل د رغولو چارې پیل شوې او د کار په بشپړې دو سره به د 15 کلو د تګ را تک ستونزې هواري شي. دغه کیبلی پل د کندوز د علي آباد ولسوالۍ د سید احمد کلی کې موقعیت لري. د پورته یاد شوې ولسوالۍ یو قومي مشر محمد هیکل کاکړ آزادۍ روډي ته وویل
یک رائے عمل منفاس ای پلی عمل
دا یو عمل منفعه لار ده. لدی لارې په مستقیم ډول کابو د 15 کلی وسیدونکو تګراته کوي او په غیر مستقیمه توګه کابو د 40 کلی وسیدونکو پرې تګراته کوي. د دې پل پر بیا رغولو سبان دي 40000 امریکایي ډالر لګښت راځي چې د یو سوداګر لخوا ورکول کیږي. خلک د دې پل د جوړېدو لامل خوخي څرګندوي.
په داس حال کې د سید احمد کلی د پل پر جوړولو کار روان دی چې اوس مهال د 15 کلو وسیدونکو د پل نشټوالي لامل د سیل له وی غړې بلې غړې ته د کیمو یا وړو کښتوې په وسیله تګ را تک کوي. د نوموړي ولسوالۍ د سید احمد کلی یو وسیدونکو عمران خان آزادۍ روډي ته وویل
زبنګ نه بده کیما وکشتای و سیل چې براغ د اوبو زیات شو دغه نمای کیما به اوبو کې تل نور خلک پیاده تلل دسه اوبو کې پورې تل بعد چې اوبو بخي زیات شو خلک بل تل پورې وتل ډیر مشکلات زمونږه اوس الحمدلله زمونږ مشکلات چې دغه پل یو سوخ کیږي چې دغه شې د شاید یو لاس ورځ نور مخونی سي پل جوړیږي ان شاء الله د خیر سره موږ ډیر خوشاله یو.
د سیمې د وسیدونکو په وینا چې د دې پل په جوړېدو سره به د خلکو ترانسپورتي ستونزې هوارې شي او دا غراز پر وخت به خپل ناروغان او کرنیز محصولات د ولایت مرکز ته انتقال کړي. د سید احمد د کلی او بل وسیدونکو خیر محمد راته وویل
دا پل چې کله نړیدلای دا دلته اقتصادي مشکلات هم خلکو ته دي او مالی هم مشکلات هم دي. آتا افراد او اشخاص هم چې دلته دي حیوانات دا ډیر په مشکلاتو دي. نیم په سین ته ولیدل نیم یو رقم بل رقم په دې اساس باندې دا پل موږ ته ډیر مهم ده او اساسي بنیادی باید صدا جوړ شي.
د علي آباد ولسوالۍ یو بل وسیدونکو نور محمد هم دغه پل د جوړېدو له امله خوښي څرګندوي.
این پل کې مدته خیلی زیات تین خراب و، خدا خیر
ډیره وخت را هیڅ دغه پل خراب و. د پل خرابوالي له امله مش په وخت سره پل ناروغان د ولسوالۍ او د ولایت مرکز ته نسوې رسولای. لا سخت وشتوندو سره مخ و. خدای دې خیر ورکړي اوس دغه پل د یو سوداګر له خوا بیا رغول کیږي او د دې پل پر رغول سره به زموږ ستونزې هوارسي.
د ځای خلکو په خبره دغه کیبلی پل د 15 متره په اوږدوالي او د 3 متره په پلنوالي سره کابو 15 کال وړاندې د ملي پیوستون پروګرام لخوا د 6 میلیون افغانۍ په ارزښت جوړ شوی وو او 8 کال وړاندې د ځای پر ځای شوی ماین 14 لامل تخریب شو او له هغه وخت راهیسې خلک د سختو ستونزو په ګاللو سره د سین له وی غړې بلې غړې ته د کیمو یا کښتوې په وسیله تګ را تک کوي.
مننه چې ازادي رادیو واورې.
اوس به په جنوب کې کندهار ته ورشو. د کندهار پرخنداب لسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیرغونی چاري د طالبان د حکومت لخوا د 10 میلیون افغانیو په لګښت پیل شوې دي. ورزو تفصیل لسیمې په راپور کې اورو.
د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د یک شنبه په ورځ د کندهار پرغنداب لسوالی کې د احمد شاه بابا د مور زرغونی انا د مقبرې د بیارغونی د چارو د پیل پر مهال وویل دوی هڅه کوي چې د لرغونو عبیداتو د وضعیت او لومړیتوبونو په نظر کې نیولو سره د عبیداتو د بیارغونی چارې تر سره کړي. د نوموړي په وینا د زرغونی انا مقبره به د اطلاعاتو او کلتور وزارت په بودیجا د 10 میلیون افغانۍ په لګښت د درو میاشتو په مده کې ورغول سي.
د مخکنه چمور چیر واره غلی شکتنی محلات یا شنو نو بیا موږ معلوماتو پر شنو وکړل د غزي د جولو لپاره چې دا ویل ورغه سی حالت پاته سوې دي. بیا الحمدلله د معلوماتو سو چې مخکې د غزي سی خو دا کار بسته درېدلی وو نو دا غزه لپاره د امیر بن صاحب حب الله هم د خاصه هم د سپارښتنه دا و چې د غزي نو چې کوم د غزي حالت کې یغه چې جوړ سی مخکې مستوی چې تای د لیکل بیا نور هم ګورو عام تور د افغانستان اسلامي امارات هوډ لري چې په هر ځای کې د غس ابي دي وي زموږ تاسو تاریخي ځایونه یو با خپل وس مطابق باید خپل واغت لاس واچو او کار وکو. البته د نور سره هم شریک او مؤسسات هم وايي باید کوم مؤسسات هم کوم کنه کړي دي پر غولو کې.
د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور وزیر ملا خیر الله خیرخوا د غراز ژمنه کړي چې د هلمند د بوس د لرغونی کلا د بیا رغونی چاري به هم پیل کړي. نو مولي د غراز ویلي چې د سپر دولس په نوم یو نظامی قطعه جوړ کړي چې د تاریخي سیمو او ځمکو د غصب مخنیوي وکړي.
هریمونه می د عبیدو ټاکلې دي ورته چې دې په څوک نه راتیږي کچا کړی وي نو هغه د دې سخلاصې دي نه سره محکمه روانه تر څو پر چې موږ دغه شی بیرته خپلو نو په هم کې زموږ ول خپل ولسته سپارښتنه هم ده د دې سړي پر حق باندې تجاوز نه دي سړي سړي د یو سړي حق دی غصبې د ټول افغانستان ملت حق دی دا د مشترک هویت او تاریخ دی بر ملک مشترک استمنې ده باید دې نه سړي لري ووسیږي بل په حفاظت کې باید کوشش را سره وکړي همکاري وکړي نه دا چې دې پر هغه باندې راس کیږي هغه ځای دی غصبې نو دې پر خلک خور لرو ان شاء الله شته جذب اجازه ورنکو چې هغه زموږ تاریخي ځایونو ته ځان نږدې کوي یا خدای مکه په یو نامو بل نامه باندې هغه غصب کوي او دغه څخه شخصي استفاده کوي.
په عین وخت کې د کندهار اوسیدونکي د تاریخي عبیداتو بیا رغونه یو مهم او اړین ګام بولي او غوښتنه کوي چې د هیواد ټول تاریخي عبیدات ورغول سي.
زمانم پیدا ګل دی ورو د تاریخي عبیداتو رغول خو ډیر مهم دي ځکه د ازموږ تاریخ هم په دې خلکو باندې پیژندل کیږي لکه میرویس خان کا احمد شاه بابا نازوانا کوم کندهار چې پیژندل کیږي په همدې خلکو دی هک اولیات هم باید ته ورکو وسی چې دا ورغه وسی ځکه سیلانیان دي
د تاریخي ځایونو ساتنه د پرشتہ سره مهمه ده ځکه هر سیمه چې د پاغ خپل تاریخي ځایونو باندې پیژندل کیږي او ارزښت لري.
زرغونه انا چې د احمد شاه بابا مور او د خپل وخت پوها او هوښیار شزبلل کیږي د 1404 او 1408 هجری کلونو ترمنځ وفات شوه. د هغه مقبره د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ په کوهک کلی کې د کلونو رئیسی په نیمګړی او خراب وضعیت کې ده. د 2019 کال په نیمایي کې د تیر جمهوریت حکومت د هغه مهال د اطلاعات او فرهنګ وزارت موین ارواشاد پوهان رسول باوري کندهار ولایت د سفر پر مهال د زرغونیانه د مقبرې د بیا رغونی اجمنه کړې و خو د نامعلوم دلیل عمله د مقبرې د بیا رغونی چارې وزندیدې.
ستاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته السلام علیکم رحمت الله خدای کو تاسو جوړ او رغه سرور د موږ وختنه وخت مسول شروکو ورسوي موږ تامن ولسوالۍ کې د مخابراتو ډیر ستونزه د ورور خلک ډیر پستوین دي سره دا خبره مو ورسوي. السلام علیکم
زمانو مت اولاد د خوس ولایت څخه تاسو ته میسج پرګدم ستونزه دا غدي چې په خوس ولایت کې خاصتا د تصغیری د تصغیرو په برخه کې ډیر زیات به خاک روان دی د خلکو څخه پیسې اخیستل کیږي یعنی هغه کسان چې ولس کلانی کې په خوانی کې غزي تصغیری جوړی کړی وي او به کمپیوټري تصغیری نه ورته جوړیږي کورته جوړیږي بیا به دوی پوټی چینج کوي او زر ریپي به هلته کاغذی تصغیره باندې ورکوي او 1500 به کمپیوټری تصغیره باندې ورکوي. دا د امارت یو نوی قانون دی تاسو څخه مهیله همدغه ده چې زموږ غږ وړپوړو چارواکو ته ورسوئ تر څو دا زبېښاک بند کړای شي په هره برخه کې.
زه د ازادۍ رادیو کارکونکو ټول ته د زړه کوم سلامونه وایم. الله دې وکړي تاسو روغ او جوړ او خوشحاله وسئ چې زموږ پیغامونه خپروي. زه یو پیشنهاد لرم، پیشنهاد دا دی چې د کوټ پولیسوالۍ کې ډیره وشکالي ده چې دوه سیلابونه راوځي، چې یو د غوچ کوټ سیلاب ورته وي، بل ته د غره سیلاب وي، او دواړه په ډیر ښایسته ځای کې بندیږي چې ښایسته بندونه ورته جوړ شي. نو ستاسې نه هیله کوو چې هغه موسسات چې دغه کارونه کوي هغې ته خبر ورکړي چې دغه دوه بندونه موږ ته جوړ کړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. کامیاب اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
دوی مینی مای ترا ورسیدو په دې برخه کې درته 25 دقیقې بحث لرو، خو تر هغه وړاندې لنډ خبرونه. تورخم دروازه د نیوز البیا د خلکو موچرو پر مخ پرانیستل شو. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې مشر خان جنرال کوزي زاده رادیو ته ویل د مهمه ترانزیتي لار 40 ورځې مخکې ترل شو، نن سهار د هر ورځ موچرو پر مخ پرانیستل شو. بلخا د خیبر پختونخوا د ګمرکې درې چارواکو د زاده رادیو مشال څنګه ته ویل چې طالبانو له چارواکو سره تر خبرو وروسته د تورخم د خلاصېدو پریکړه وشوه. د تورخم دروازه د جنوري په 14 د پاکستان لوري تړل شو. د بخښ نړیوال سازمان د طالبان د حکومت د استخباراتو پر مشر غږ کړی دی چې معترض افغان خوځو ته له سزا ورکول لاس واخلي. د سازمان په خپل ایکس پاڼې په ټویټر لیکلی چې په ولي کې د طالبان د استخباراتو د ادارې رئیس عبدالحق وسیق ته د معترض خوځو د نیولو د دوام او د خوځو د حقونو د فعال منیجي صدیقې شکنجه د راپورونو له کبله اندېښنه ښودلې. په لیک کې یادونه شوې چې طالبانو میرمن صدیقې له خپل کورنۍ او مدافع وکیل سره اړیکو همداراز روغتیا امکاناتو ته د لاسرسي حق منی کړی ده. متحده ایالاتونه وایي چې د خزو پر وړاندې د طالبانو اقدامات د هیواد لپاره په یو لوی اندېښنه بدلېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي انده پرون په یو خبري غونډه کې دا خبره کړې ده چې طالبان له وی خاکوړی پر رسمیت پیژندل شي، له بلې خوا داسې اقدامات کوي چې د امریکا لپاره د منول نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه په روسي راپور کې ویلي چې د طالبانو حکومت د خزو پر زده کړو کار تګ راتګ محدودیتونه او د حجاب د نه مراتولو په تور د خزو خپل سر نیولو ته دوام ورکړی دی. او د افغانستان او نیوزیلند ترمنز د 19 کلنو په 50 اوریز نړیوال جام کې افغانستان نیوزیلند سره لوبه روانه کړي ده. په چا افغانستان ګټلې وو او د توبهنه پریکړه کړې و. افغان لوبډلې ټول لوبغاړي په 22 اورونو کې للاس ورکړو دونوی منډي نیوزیلند ته هدف وټاکه. همدا شپه لوبه روانه ده. نیوزیلند په 19.3 اورونو کې دوا بیا منډي کړي شپکلو غاړي للاس ورکړي دي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
ته کړې حتی کولای چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ازادي رادیو د 25 دقیقې بحث مو زنوري اسنوري هر کله کوم. نن په دې بحث کې خپل ملمنو سره د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه په درې میاشتنی راپور خبرې کوو چې نن یې خبر کړی دی. په دې راپور کې د تیر 2023 کال د اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت څرګندل شوی دی. یو نامه په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت انتر سر لیک لاندې په دغه درې میاشتنی راپور کې ویل چې د طالبانو د حکومت لخوا د ښځو پر زده کړې کار او تګ راتګ لګول شوی محدودیتونه دوام لري او ښځې د حجاب د نه مراتولو په تور نیول شوې دي. یو نامه ویلي دغه محدودیتونه او بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت او ولایتي ریاستونو لخوا عملي او څارل کیږي. یو نامه د طالبانو د حکومت لخوا د بشري حقوقو د فعالانو او خبرلانو نیولو ته هم اشاره کړې او ویل اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې د بشري حقوقو څلور فعالان او درې خبريالان نیول شوي. د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ د غراز پر هزارګانو د حملو یادونه هم کړې او ویل شوي اکتوبر نه تر دسمبر میاشتې پورې په کابل او پلخمري کې په بیلابیلو چاودنو او بریدونو کې څلوېخ هزارګان وژل شوي او د غراز شپږ اتیا نور هم ټپیان شوي دي. یو نامه په دې موده کې د 15 شیعه روحانیونو دی وژل کېدو خبر هم ورکړی. یو نامه په دې راپور کې د غراز د طالبانو حکومت د بیان د ازادۍ په نقص هم تورن کړی او وایي خلکو ته د معلوماتو رسولو مخه نیولې. خو د طالبان د حکومت ویان زبیح الله مجاهد په یوه اعلامیه کې د یوناما خپور شوی راپور ناسم بللی دی. په دغه اعلامیه کې چې ښاغلی مجاهد نن په خپل اکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې خپور کړی ویلی چې په دې راپور کې ډیر تمرکز د اسلامي شریعت د تطبیق په مواردو شوی چې له شرعي احکامو څخه د یوناما په ناخبري او حتی په ځینو مواردو کې په اسلامي احکامو باندې د نیوکو بڼه لري. په اعلامیه کې ویل شوی د ښځو حجاب له ښځو سره د شرعي محرم اړتیا، د ښځو د کار او تعلیم لپاره شرعي چاپیریال، همدا ډول د محاکمو لخوا په شرعي بڼه د شرعي سزاګانو تطبیق په ټولنه کې د فکري او عقیدوي انحراف مخنیوی دا ټول دی و متعهد اسلامي حکومت شرعي وجبه او دنده ده. دغه راز ویل شوی چې د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم دغه اقدامات تر سره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري او زیاتوي دا نه کوم خپل سری دا نه هم د چاپ حق تیری. د وی باستمو د افغانستان د ولسي سياسي جرګې د رهبري شورا غړی او سياسي شنونکي ابو بکر صافي او دغه راز د سياسي حقوقي او امنيتي چارو چیرونکي اختر راسخت بلنه ورکړې ده. دواړه میلمن د ټلیفون لار را سره وصل دي. دواړو میلمنو ته خراغ لاست وایو. لمړی به ورشو صافي صاحب، تاسو ته د یوناما په دغه درې میاشتنی راپور کې بیا هم یادونه شوې چې په افغانستان کې د بشري حقوقو نقص دوام لري په تیره بیا د ښځو د زده کړې، کار او دغه راز تګ راتګ. خو لکه څنګه چې د زبیح الله مجاهد لخوا خبرې شوې، اعلامیه مو هم لنډه برخه واورېدله چې وایي دا د شریعت د تطبیق اجزا دي او دوی په افغانستان کې شریعت تطبیق کوي. تاسو څه فکر کوئ دی دغه د بشري حقوقو موضوع او د اسلامي شریعت؟
نور صاحب، تاسو ته او ستاسو د رادیو کارکوونکو ته همداراز ستاسو میلمه راسخ صاحب او درنو اوریدونکو ته خپلې نیکې هیلې او مسنونه سلامونه وړاندې کوم. او وروسته تر دې یادونې وړ ده یوه مسله ده چې هر ملک، هر هیواد اغی خپل قوانین لري، خپل وصول لري. ګورې لکه څنګه چې د افغانستان قانون په نورو غربي هیوادونو کې د اجرا وړ نه دی، که الته یو سړی ووایي چې په افغانستان کې دا قانون دی او دلته دغه ډول اصول او اسلوب ترسره کیږي، نو دا باید په امریکا، استرالیا او نورو ملکونو کې هم هیڅوک ورسره نه مني. افغانستان لومړی خبره ده چې افغانستان یو اسلامي هیواد دی، د دې وګړي مسلمانان دي او اسلام هلته باید پلی وي. بیا دا اسلام باید داسې پلی شي چې په ډیر ښایسته انداز باندې، بغیر له توپیر نه، بغیر له کوم تعصب نه، بغیر له کوم ستونزې او مشکلاتو نه. نارینه باندې هم باید دا تطبیق شي، دا په خزینو باندې هم باید تطبیق شي. که مشر دی او که کشر، باید د قانون هغه کوم اصول چې دي هغه په ځان باندې ومني. نو لدې اړخه یو خو زه به تاسو ته یوه لنډه یادونه وکړم. په یو ځل د یو فلم په نامه د اگزیت افغانستان په نامه باندې، چې په هغې کې مختلف او ګڼ شمېر سیاسیون او بعضی د خارجي قواو مشران دوی هم پکې وو، نو د افغانانو په نمایندګۍ باندې لمن سره زی غوښته و، ما هم ورسره خبره کړې وه. نو په هغې کې کای آیدی چې د افغانستان لپاره د بشري مرستو مشر و، هغې یوه خبره ډیره وزنی او ډیره وزینه او ښه کړې وه، او هغه دا ده چې افغانستان اسلامی هیواد ته په دې کې غربي دیموکراسي او یا غرب د غرب غوښتنی هغه کوم چې د ښځو په باره کې دي یا نور دي، دا هلته نه پلی کیږي. تاسو داسې وکړئ چې د دې په ځای چې په ښځو باندې زور راوړی تاسو د افغانستان نور ستونزې په نظر کې ونیسئ، خځې پکې په خپل حل کېږي. ګورې مکتبونه د مکاتبو معاشات د افغانستان په وړاندې سفارتونه سیاسي اړیکې دا ټولې بندې دي. خو دوی وایي چې ته ښځه راوباسه او ښځه باید پرې دي. سمه ده، ښه خبره ده. د ښځې تعلیم په اسلام کې لازمي ده، د ښځې لپاره د شریعت په حدودو کې کار کولی شي، سمه ده. هېڅ ستونزه نه لري، ډاکټره کېدلی شي، یوه انجینیره کېدلی شي، یوه په پولیسو کې کېدلی شي، حتی په خفیه او استخباراتي اداراتو کې د شریعت اصول مطابق کار کولی شي. دا کومه ستونزه نه ده. ستونزه دلته ده چې هر څه د صفر لاندې وي، خو ښځې باید سل په سلو د اروپا او د امریکا غوندې وي. دا هم د یو نامه غلط یو غلطه نظریه ده.
صفای صاحب خود خبره داده چې وای افغانستان د بشري حقوقو او د غرازین نور برخو کې ډیر نړیوال کنوانسیونونه تړونونه لاسلیک کړی او ویلي چې هغه ته متعهد دی، او طالبان حکومت تر اوسه نه دی ویلي چې دا ټول ردوي، بلکې دوی ویلي چې هغه چې د افغانستان له ټولنې او د شریعت سره اړخ لګوي تطبیق کوي. د ښځو د کار او زده کړې په برخه کې یوناما بیا هم په دې موضوع باندې تاکید کړی، یا د ښځو په تګ راتګ باندې چې په افغانستان کې ډیر وینو چې ډیر ښځې د خپل کور نفقه ورلغاړي، د دوی مجبور دي چې باید په عام مصدر کې یا په ټولنه کې فعال ګډون ولري، تګ راتګ وکړي، کار وکړي. خو پر دوی باندې لګول شوی محدودیتونه دوی له دغه شی را ګرځوي. آیا فکر نه کوي چې دا په یو ډول باندې هغو کنوانسیونونو چې منل شوی دي لاغو سره په ټکر کې دي؟
یو خدا نه چې دا کنوانسیون چې دوی وایي چې منل دی، هغه باید دوی تشریح کړي. دا یو خبره. دویمه مسله دا ده چې افغانستان ټول دنیا یې مني چې دا اسلامي هیواد دی. د یوې ښځې که د هغې په ترغاړي د کور او د ژوند هغه مسایل د دې ترغاړي وي، خاوند دې نشته، کونډه ده، یتیمان ور په غاړه دي، یا خو به دا وي چې اسلامي امارات یا یو حکومت چې په کوم ملک کې وي هغه باید د دغې کورنۍ ټول ضرورتونه په پام کې ونیسي او دوی ته دا مشکلات دوی ورحل کړي. که چېرته دا نوی نو د کار زمينه لکه څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، د شریعت په حدودو کې ورته د کار زمينه، د تحصیل زمينه، د تعلیم زمينه مساعده کی. ما تر مخه ټلو تلویزیون او د خلکو ته وویل چې ګورې دې په ځای باندې چې دوی بندي هغه قانون ورته راوباسي، ورته د دغه اصول لاندې تاسو ته مکتبونه د کار زینو ټول خلاص دي. باید دې ته توجه وشي.
مننه صفای صاحب. د اختر راسخ تاسو ته درجو د یوناما د راپور په ارتباط تاسو نظر وړو واخلو. یوناما د راپور د میشتنی کې د ډیرو مواردو یادونه کړې ده، افغانستان کې د روان بشري وضعیت په ارتباط. تاسو څه پکې وایي؟ ا داله اوسنی وضعیت سره اړخ لګوي او د چ طالبان وایي چې دا د یوناما ناسم ناپوه وایي څرګندوي.
سلامونه ګران قدر نور شه تاسو ته، صفای صاحب ته، او تاسو د رادیو ټولو معزز وطنوالو افغانانو ته هیله لرم چې دروختیا او د عزت په جامه کې اوسئ. کورې د سوال پک له باید داسې ووایم چې کوم راپور چې نشر شوی ده یا دا په دې باندې باید موږ او تاسو ټول متیقنا مطمئنا دا درست راپور دی. طالبان دې وی خوانه په دغه ورځ نشي دوی د دولت غدې د دوی تر سینې لاندې شوی ده. دوی هر ورځ هغه فرمانونه راوباسي د امیر المؤمنین له ادرسه او دا په خویندو باندې پونجونو باندې دا چې او فشار ورکړی دی چې دی وی خوانه زمون نیم قشر دی د افغانستان دغه په کورین زندان کې بندیان کړی دی. بل لوري نه زمون کډرونه، زمون ځوانان، زمون هر ځوانان چې واقعا شلو کلو کې لوړ تحصیلات کړی دی ټول د ته د فرار زمينو مساعده کړی دی. وی خوانه د وی کورنۍ کې چې کډوال لکان یو دوه نجونی وی هغه هم تحصیل کړی وی هغه زه د د پانتونونو په اخر دوره کې یادې سمستر کې ولدای ټول په کور کې نه ولاغه کورنۍ خپل ځای جادات خرڅي او دغه خپل د بچو لپاره د دغه تحصیل لپاره ورور پر دې ملکونو ته مسافر کیږي یا هجرت کوي. زماله نظر طالب هغه څه کړای دی او هغه څه کوي چې نه د اسلام ګوري. اولین آیات چې په حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې راغی، اقرا باسم ربک الذی خلق الانسان وی ول ولا هغه دا چې ورته ویل چې ول ولا مسلمان یا ول ولا فلانه مگر طالبان هغه څه وکړل چې هغه د امیر المؤمنین اوله دوره د مولا محمد عمر چې هغه په دوره کې دغه مکتبونه بند ول و هم دغه مکتبونه بند کړی دي دوی په لاس باندې په خپل لاس د خپل د نظام
د رنګولو د پاره او د افغانستان ته د بدبخت بل راسخ صاحب دا خو درسته ده په دغه اعلامیه کې چې ذبیح الله مجاهد خبره کړې ویلی وای کوم کارونه چې د اسلامي امارت د امر بالمعروف وزارت یا د محاکم یا نور اصلاحي نهادونو لخوا ترسره کیږي هغه له جوړ تحقیق وروسته د اسلامي امارت د مشرتابه په حکم ترسره کیږي چې هم شرعي او هم قانوني بڼه لري تاسو څه پکې وای
ګل قربانم سم خو بیا دسی وای نو خیر دغه تنه په دې نړۍ کې افغانان مسلمانان دي رحمت حسابي زمين ولې چې افغانستان مسلمان ده آیا تنه افغانستان مسلمان ده په نړۍ کې کدا نور ملکونه مسلمان دي سعودي عرب کې وروره خانه د کعبه ده حضرت محمد آلته پروت دی قران دی هغه جن راغله ولې هغه نقل نه کوي ولې دغه چې وای دا د امن من ګورې قربانم سم منګ افغانان هر په دې تاریخ په صفو کې د سعادت او ترقید پر مختګ کشته من په خپل ماته کړی ده من دغه بهر کې روان یم من خپل کشته په خپل ماته کړی ده او من خپل د کشته خپل غاړه کړی ده دنیا لاړه نو سپورځمې ته د علم لاره زما په وطن کې وسم روره ده زما جنې زما جلې زما لور زما خور نشي کولای چې کارو کې تحصیل وکړي دا ظلم دی نو دا دونه د ورچې د مسلمانانو هغه وخت اسلام ته په پاکستان کې وجود نه لرودي
بله
آیا دا ټول ډاکټرانو ټول انجینرانو ټول وسازان په پانتون کې زمون خويندې وي زمون مندې وي زمون خوې او لوګانې وي آیا دا هغه مسلمانان نه هغه ایجاب نه کول و دیو ایجاب په خاطر ته دې حجاب اسلامي د زمونم کمپل په واچو خو مکتب ته خو پېښ کړي تا خو دا درېک اول دا درېک کار خو دا طالبان وروره ولسه تپاکي ولسه وروره قبضه صحیح نشي مجاهد ته وایي مجاهد ته باید وایي ولې د دغه نظام دی د دوی دولت دی دوی وروره دغه نظام نه دوی یا شکیږي مګر د افغانستان ولسته باشو
مننه راسخ
افغانستان ترکو پر مختلف پټه پدارې دلته وقبرم سم
مننه راسخ صاحب هم دې بحث دوام ورکو صفای صاحب تاسو درزو یو نامه په غراپور کې د غراز ویل چې د خزو او جنو په وړاندې د جنسیت پر بنسټ تاریخوالي دوام لري خو لزینو خزو سره چې په خبرې شوې دي دوی ویل دي چې د دغه تاریخوالي لپاره تر اوسه پورې د سي مشخص عدلي او قضایی اداره نشته چې دغه پیښو ته رسیدګي وکینو بنا ان اکثرا غره برل کیږي چې هغه دودیز دود یا هغه تمخه کی او اکثرا دغه موارد د یو منځګړی توپ لارینه حالو فصل کیږي څه فکر کوي چې آیات روسه پوری په دې برخه کې د قضایی او د حقوقي برخه کې دغه یو تشه موجوده ده وای تر اوسه پوری د سم مشخص حقوقي چوکاټ دغه قضیو د تدریسیدګي لپاره نشته په افغانستان کې
نو چې په تدرمنه یو کوم مسله دلته ده چې تاریخوالي اسلام د تاریخوالي خلاف ته دا کړي هر چا کوړان نیوي زما پیغمبر زمونږ استاد نبی صلی الله علیه وسلم پډیر واځي او خیستا او بریخند الفاظ باندې دا خبره کړې ده چې لخصو سره له انتهایی خېګړې نه کار واخلې دا مثال دی د شیشي ورکړې چې معمولی هغه سره ماتېږي دا مو ماته وایي یو دا مسله دا بل دا ده چې تاریخواله ځینی وخت کې یو شرعي امر د نور خلکو چې هغه د شریعت نه خبره دي نه پوه دي او ورته معلومات نشته او احساساتو په بنا باندې چلن کوي هغه یو اسلامي امر غیر اسلامي ګڼي او هغه غیر انساني ګڼي هغه حتی داسې تلقی کوي چې دا یو ډیر داسې توپیر والا چلن دی چې دلته کیږي خو ښه خبره دا ده چې د افغانستان اسلامي امارات د طالبانو دا اوسنی نظام چې کوم دوی جوړ کړی دی په دې کې د هر چا لپاره خوندیتوب هم وي هغه لپاره ټول زمینی مساعد وي یو سړی د دې احساس ونکي چې زه په خطر کې یم یو سړی یو یو خزه او کنروي هغه د دې احساس ونکي چې لمن سره د مور او د مېری چلن تر روان دي
بلکې دودیز هم کوي. نو دا دودیز دازمون د دودیز کو دودیز پریکړې هم تقریبا اسلام سره اړخ لګي سستون زب پکې نیوي. خو خبره دا ده حکومت ولې دودیز تلل شي؟ حکومت باید قانون ولري، حکومت باید قضا ولري، حکومت باید ټول اصول ولري. دود دودیز مسله خو د کلیو کلیوالو خبره ده، جرګې حکومت نو که خو که بده و الا بلا وي به گردن مولا دا خبر دا صحیح نه ده. حکومت دا مسئول ده، دا د دې نظام چارواکي چې دا هر یو مسئولیت لري چې د خلکو په وړاندې د قانون نه کار واخلي، اصولي او اساسي مسائل تر سره کړي. د سینو چې دودیز او داسې وي.
بله مننه راسخ صاحب، تاسو درزو یونما په دغه دریمشتین راپور کې لکه څنګه چې مخکې مو یادونه وکړه په افغانستان کې مختلف مهم موارد چیرلی دی. یو بل موضوع هم چې راپورته کړی دی چې په افغانستان کې وای پر هزارګانو هدفي بریدونه په دې تیرو دریو میاشتو کې ترسره شوی دی. د اکتوبر پر دریمې د پلخمري ښار کې د ځانمرګ برید یادونه کړي، ورسته د غراز چې تقریبا 21 کسان وای په کې وژل شوی دی. د کابل په لویدیز دشت برچی کې هم په یو سپورتي کلب کې د 14 یادونه کړې ده چې ویل شوې اته کسان پکې وژل شوي او 15 نور ټپیان شوي. او دغه راز دشت بچ کې بیا هم دی یو بل 14 ویل شوي چې دغه بریدونه هدفي بریدونه دي، مشخص ډول هزارګان یا شیعهګان او هزارګان په نخښه شوي دي، او د ډیرو مسولیت هم د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه اخیستې ده. دغه بریدونه په خبرګون کې په تیرو څو ورځو کې د اروپایي او د امریکا که هم په یو شمیر خارونو کې اعتراضي لارونه وشول او دغه بریدونه وغندل شول. څه فکر کوي چې دغه بریدونه یا د دې کارندوی کوي چې د طالبانو حکومت تر اوسه په دې کې پاتې راغلی چې د خپلو وګړو یا اقلیت توکمو امنیت خوندي کړي؟
بالکل دغه څه ده، مګر څه ویلای سم چې دغه بریدونه په شا کې د پاکستان د استخباراتي کړۍ د دغه لپاره چې د شیا او د سونی جګړه رامنځته کړي په افغانستان کې. یو ځل بیا افغانستان کې د داعش د تبلیغات ورځ تر بلې ګرم کړي. دغه پروګرامونه دوی عملي کوي او غواړي چې ایران لاسوهنه یو ځل بیا د شیاګانو په منځ کې فعاله کړي. بناء زمون دغه دوه ګاونډي ملکونه چې ایران او پاکستان دی، او بالخصوص د پاکستان استخبارات د افغانستان په نامه کې خپل ملي ګټې خپل خوشحالي ګوري، نو بنا اندغه چې کړنې یادغه چې تروریستي عمل له هغه درته رهبری کیږي او په افغانستان کې عملي کیږي، او غواړي چې افغانستان یو ځل بیا د شیا او د سنی ترمنځ یو بل نوې جګړې ته ورداخل شي. نو زه ویلای سم دغه د شیاګانو باندې چې کومه انتحار انفجار او دغه تصادمات ورکړ شوی ده، دغه اوس معلومه سره ده چې د خپل د شیاګانو د رهبرانو له ادرسه د دغه لپاره چې دغه جګړه ورستر بلې ګرم شي او د طالبان هویت نړیوالو ته د تروریزم خبستر او په زمین کې په نامه یو د دوی لاس معرفي کې، دوی خپل حتی د شیاګانو له ادرسه دوی دغه بمونه ته انفجار ورکړي او خلک وژني تر څو دوی خپل غ سیاسي اهداف ته ورسیږي. زموږ نظر په افغانستان کې تاسو به تر معلومات د 15 سال وخاله جګړه تیر شوی ده، او تر اوسه پورې هم د انفجار او د سلاو او د مرمیو بازار لاده تشته او ګرم دی. بنا ان دغه ته استخباراتي کړی تلاشونه کوي چې د افغانستان کې د ناامنیو د پارخه بستر ورکی.
بله مننه صفای صاحب، په یونما په دغه راپور کې دغه راز د بیان د ازادي یادونه هم کړی چې ویل شوې د طالبانو د حکومت لخوا د بیان د ازادي باندې محدودیتونه روان دي، او خلکو ته د معلوماتو ورکول یو څه ستونزمن دي، او خلک هم د معلوماتو په ترلاسه کولو کې له ستونزو سره مخامخ دي. د دسمبر د 14 نیټې د لوړو زده کړو د وزارت یو مکتوب یادونه شوې چې ویل شوې ټولو پونتونو او خصوصي تعلیمي ادارو ته لارښوونه کړې. په دې مکتوب کې چې لخپلو کتابتونونو دی وای ټول هغه کتابونه لری کړي چې د حنفي فقه خلاف ګڼل کیږي. ایا فکر کوي چې دا هم په یو ډول باندې د بیان پر ازادۍ باندې محدودیت لګول دي یا نقص کول دي؟
یو خبره دا ډیره مهمه او اساسي پوښتنه هم ده. یو دا چې بیان ازادي په خپل حدودو کې باید هر چا ته اجازه ورکړي شي چې دوی هغه اظهار مافي زمير یا څه چې په زړه کې دي هغه وکړي، او په ډیر خشان په مؤدبانه الفاظو سره په خو خبرو سره دغه ځکه افهام او تفهیم د خبرو لاره کې کله چې اواز خپشو او اواز بند شو بیا خو دا د مرګ حالت ته نو د دی وجینا اجازه ورکول هغه کوم چې اصول دی دی ته دا لازمی ده چې باید هم د سیمه بل دا د تعصبي برخوردونه لکه خپل ځان نه سوا بل سړی نه منل، بل سړی ته اجازه نه ورکول، او بل سړی ته گمراه او بد وین، او د دې ځینې نمونی دا وی چې په ابتدا کې کله راغلن البته په ډیر تعصب سره خوشینی سره به وایم چې ځینې دسی کړی لکه مخکې چې زمونږ ورور ته اشاره وکړله خارجی کړی دی که په ختیځ کې دی او که په لویدیځ کې زمونږ گاوندیان دي او که په اندراز په شمال کې دي، دغه دی مسایلو ته سخت لمن وهی لکه په اخواته ایران دی شیعیزم او بیا د هغې لپاره دوی دا خبرې کوي چې الا وهابیزم دی، الا دا خلاف پلانې دی، الا دا خلاف شیعه دی، الا دا خلاف حنفي دی. ورې یو ملک کې به کافر هم اوسیږي، یو ملک کې به حنفي هم اوسیږي، یو ملک کې به مالکي شافعي حنبلي هم اوسیږي، هغه به په ډېرو د صحابه و ترمنځ اختلافات وو خو هغې په چا باندې بندیز نه دی لګولی. دغه کوم اعلان چې شوی دا د اسلام له اړخه بالکل مردود دی، اسلام دغسې اعلانات نه مني، نه دغه رقم بندیزونه په اسلام کې شته، بلکې کوم سړی چې د هغه دلیل قوي، د هغه خبره قوي او د هغه کړو وړو ډیر سم او په سمې لارې باندې هغه ولو که د حنفي مذهب په خلاف مې ووري وایي چې زما د سر تاج دی دغه کتاب ولولې، له دې کتابه ولې خلک منع کوي، نو دا یو په یو ډول باندې په نورو زور راوړل دي. او هماغه په اصطلاح انګریزان چې وي ون من شو، بس ون من شو دا بل اواز به نه پورته کوي، کدي پورته کوي لاله هغه معامله ده په سر دی وام.
مننه صفای صاحب. راسخ صاحب ډیر وخت نه لرو، یوازې دوه دقیقې وخت لرو. یونامه په دغه راپور کې دغه راز د تیر حکومت د چارواکو او د افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو د څو پیخو یادونه کړي. یوې د مثال په توګه په بدخشان کې د نو معلومه وسلوال خو د سیمه ایزو پولیسو دی او افسر او د هغه د زوی د وژلو یادونه کړي. په جلال آباد کې هم د نومبر په 1 نیټه د یو پخواني څارنوال او د هغه د خور د وژل کېدو یادونه کړي چې جسدونه یې موندل شوي دي. آیا دغه دوه پیښې د دې ښکارندوی کوي چې د طالبانو د بښنې د فرمان سره سره بیا هم په افغانستان کې د پخواني حکومت چارواکي یا د امنیتي ځواکونو غړي په نښه کېږي؟
سل په سلو کې ولی په دې چې تاسو ته بهتر ما ته ما زه چې اطلاعات لرم چې افسران هغه افسر چې د پاکستان ته تللي وو او د پاکستان نه دوباره دوی واپس شوي دي، نیول شوي، وژل شوي دي، بندیان کېږي، ټکول کېږي، وهل کېږي، او دا فرمان په هر چا باندې په ټولو باندې یکسان نه تطبیقېږي. بناً تاسو ته بهتره معلومه ده چې هلته بیا ورته یوه بهانه جوړېږي چې دا به خپله شخصي مشکلات به لري یا شخصي دغه به لري، خو دلته باید دوی قانون ولري، دوی باید د فرمان له ادرسه دوی باید تر اوسه پورې په دغه سکندریو کلو کې قانون اساسي باید وای، د قانون له ادرسه باید دولتداري باید محاکم باید اجراءات وکړي، مګر تر اوسه ټول هغه یو امیر المؤمنین ناس دی هغه د پردې په شا کې سور ولاکه چا تر اوسه لیدلی مې چې دا بس دغه پروګرام روان دی او دام چې دا اوس هم دغه نه وژنې لا کمی دي. زه چې فکر کوم په دغسې ګډوډۍ او په دې نشتون د قانون او نړۍ سره هم نړۍ په رسمیت نه پیژني افغانستان سیاسي انزواک ښکاره لري، نو دغسې حالات به وینو.
کور ودان د سیاسي حقوقي او امنیتي چارو شنونکي اختر راسخ او د افغانستان د ولسي سیاسي جرګې د رهبری شورا غړی او سیاسي شنونکي ابوبکر صافی چې په دې 25 دقیقې بحث کې مور سره ګډون وکړ. نن مو په دې بحث کې د ملګرو ملتونو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه په ورستي درې میاشتنی راپور خبري وکړه چې نن یې خبر کړی په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت په دې درې میاشتو کې چیرل شوی و.
Thank you. پنگروش رنگ رنگ ستاد پنگروش رنگ رنگ ستاد پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او ستاد پنگروش رنگ رنگ ستاد پنگروش رنگ ہر سہارا مسلوی پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او پزڑ کے میں دمنے ولولے را پروے او ساد پنگڑو چھنگ چھنگ